السلام علیکم د مشال رادیو ګران اوریدونکو د سحر نه بجې شوې د لهمدې شپې د نن ورځې لپاره زموږ نه ساته خبرونه پیل شوې په دې سحرنی شفت کې مو زه نجیب امیر کوربه یم او تخنیکی مرستیال اکرام مسکین یار هم را سره ملګرتیا کوي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2018 کال د مې 13 نیټه ده د سلام پښتونخوا خبرونه مطالب به لږ وروسته درته معرفي کړو خو سپم وکړی د دې محل خبرنو ته پاکستان نن د افغان سولې پروسې د پنځم پړاو کوربه دی چین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان مرسته کوي او امریکا د بو برګډال په نوم د خپل یو سرتیری پوځي محاکمه ته راتلونکي کاله وځنډوله بشپړ خبرونه پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځان ته د کتنې په موخه ترسره کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د مشال لاډیو افغان څنګه تویل دوی په سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان استازي توپ کوي په سلور اړخیزه غونډه کې درې نور هیوادونه چې برخه اخلي پاکستان چین او امریکا دي حضرت عمر زاخیلوال وای
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې لنې کمرغه پکې بریالي نه و نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي
څلور وړه هیوادونه د روان میلادي کال له پیله هڅه کوي چې طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کینوي په 13 فبراير کې د څلور هیوادونو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو نه پس ویل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې نیخ په نیغه خبرې زر پیل شي خو چې کله طالبانو د پسرلي عملیات پیل کړل نو د خبرې وزنډیدي د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي خغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو دی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې د سولې زون یا ساحه د جوړ کړ شي سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالې دو تړ نشي نو موري دغه سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ټیکاو د انسټیټیوټ لخوا د کډوالو د بحران او په نتیجه کې ملي او نړیوال امنیت ته د ورپېخو ننګونو په اړه وی غونډه ته د وینا پر مهال وکړي پرویز رشید د همویل چې سیمایز هیوادونه نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقع او د پیدا کولو د مهارتونو د زیاتولو د جنگ ځپلو خلکو د پرمختګ لپاره همکاري وکړي د فنلند حکومت افغانانو عراقیانو سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل فنلندي چارواکو پرنوویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي د افغانستان سومالیا او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي چې د 2014 کال په پرتله د کډوالو په شمیر کې نه برابر زیاتوالی سرګندوي د امریکا پوز د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل یا سرتیری پوزي محکمه کاروایی تر راتلونکو کال زنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوزي قطعې د پریښودلو تور دی ځکه چې نوموړی د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی او 15 کاله د هغوی په بند کې و پوز اعلان وکړ چې اوس به د بو برګډال پوزي محاکمه د 2018 کال د فبروري په شپږمه نیټه د شمالي کارولونیا په فورټ براک کې ترسره کیږي په لومړي سر کې د دغې پوزي محکمې لپاره راتونکو اگست میاشت یادونه شوې وه، خو وروسته یو نظامی قاضي دغه اورېدنه وځنډوله سو د قانوني مراحلو د ترسره کېدو لپاره پوره فرصت پیدا شي. بو برګډال چې اوس 30 کلن دی، د 2009 کال د جون په 6مه د پکتیکا ولایت د میست ملک څوکۍ نه تر تم شوی. لاغې وروسته دغه سرتیری د وسلوالو لخوا ونیول شو چې په اغلب ګمان د حقاني شبکې پورې تړاو درلود. اخر هم نوموړی په 2014 کال کې په ګوانټانامو کې د امریکا په بند کې د 15 طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشی شو. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونۍ بمی چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسانو وژل شول او 300 زیات ژوبل شول وغندلې، او دا یې د ولسي خلکو په قصته په نښه کولو بلل. تر ټولو خونړۍ پیښه د شاپ په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید پړه قبوله کړې وې. دا کوي چې په ترس کې 40 کسان وژل شوي دي. په تعقیب یوې خزینه ځانمرګې بریدګرې د مارکیټ دننه ځانوالو زولو. وزیر اعظم حیدر علی بادی له 14 وروسته د الشاب زلې د امنیت مسؤل د نیولو امر کړی دی. نږدې په ورته وخت کې د بغداد په جنوبي سنډو الرشید کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او 21 نور ژوبل شول. همدارنګه د بغداد په شیا میشته سیمه صدر خار کې هم موټر بم چاودنه وشوه چې په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداري ورکړه چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د آی ایم ایف مرستیال منیجنګ ډایرکټر ډیوډ لپټن پرون وویل د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونې کړې دي. دی وایي ایران ته ویلي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړی. د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې چې د ایران له اوږو نړیوال بندیزونه لرې شوي، دوی په حیرانوونکي ډول د خپلو تیلو د صادرولو کچه د ورځې په حساب 40 میلیونه بیلورو ته پورته کړې.
سلام پښتونخوا،
ترانو اوریدونکو په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. په روانه خبرونه کې به غوره نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 15مه غونډه پیلېږي. افغان لوري د پاکستان له هڅو راضي نه ښکاري. کارپوهان سوي
چې افغانستان شاید هغه کې شرکت هم شو چې په ګرافیل کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي وي. چې ناراضي خو معامله خلاصه شوه، خو دې کې نور څه پاتې شوه.
چین د افغانستان سره ترهګرۍ د ځپلو او نورو څانګو کې د مرستې ژمنه وکړه. پېښور کې د کالج د استادانو، د پولیو ضد ادارې د مامورینو او د خیبر ایجنسۍ د کډوالو له احتجاج مخبره و.
نن موږ ته د انسان په نظر کتی شي صرف وې قبایل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی پہ آزاد دی. کسو کی ګور را نه، او کسو کی وجنی، او کسو کی تړی، موږ ته باشو قبایل.
عملته په پېښور کې د شپږمې تعلیمي میلې نندارې ته هم ورسو. په جلال آباد کې د کرکټ له هڅو مخبره
نومړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټه خپل خدزي ګړېمي پټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سره 2:30 باندې ټارګټ ورک چې پټاکلو نو نسم ور بدرېم بال باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ دلان خپل بریا پای ته ورسو.
په دې سربېره سو سندره هم په دې خبرونه کې اورېدې شي. ترن اوریدونکو زمونږ د دې خبرونې مهمه موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې 15مه غونډه ده چې 4 هیوادونه پکې برخه اخلي. په دې اړه رپورټ او مرکې هم لرو، خو دا شی به ورزو اسلام آباد ته. زمونږ خبریاله رفعت انجم د اسلام آباد نه را سره د ټلیفون په کرخه ده. رفعت انجم، پاکستانی چارواکي سوای دغه غونډه سمره مهمه ده په افغانستان کې د سولې دروستلو لپاره، او څه تیاریاں نیول شوی؟
ډیر مننه جی صاحب. نن د پرون د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا لخوا د ټویټر په لارې دا یو پیغام راغلو چې بای کې دا ویل شوی چې د افغانستان طالبانو سره مذاکرات لپاره به د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین کوم څلور اړخیزه پنځمه غونډه ده هغه به نن په اسلام آباد کې کیږي. دا د دې په حواله سره خبره چې کومه هغه تیر زیارت پر ورځ هم شوی وه، کوم چې د خارجه چارو دفتر کې هفتهوار کوم خبرې غونډه کیږي په هغه کې ویان نفیس زکریا دا یو سوال په جواب کې دا ویلو چې د طالبانو سره مذاکرات کول چې کوم دي هغه آسان خبره نه ده، خو ولې دا څلور واړه ملکونه چې کوم دي د مذاکراتو لپاره خپلې هلې ځلې کوي او د مذاکراتو هواري لپاره چې کوم دي خپل کوششونه جاري ساتلې دي. په دې غونډه کې دا خبره هم بجاج اغستې چې نن کومه په اسلام آباد کې روانه ده چې تر اوسه پورې په دغه مذاکراتو کې څومره پرمختګ شوی دی او په دې کې څومره مشکلات یا څومره خنډونه چې دي مخې ته راغلي دي. دین وړاندې چې کوم دا غونډه کومه وه دا یو ځل مخکې هم د ځان ښکار شوې ده، دې کې نم وړاندې دا غونډه چې وه د اپریل په لومړۍ هفته کې ایښودل شوې وه، خو اوس د پاکستان، افغانستان او چین چې کوم لږ ډېر څه معاملات روان وو په هغې د وجې دا غونډه چې وه د ځان ښکار شوې وه. نو دا غونډه به چې ده دا به نن کېږي او دا نننۍ چې کومه غونډه ده دا ډېر اهم ده، دې کې ډېر اهم مهمه کومې خبرې دي هغه راتلی شي کوم چې د پاکستان د افغانستان د طالبانو سره په مذاکراتو کې به
صحیح. بل پلو رفعت انجم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ځنی سرګندونه مخې ته راغلی په پاکستان کې د اوسیدونکو کډوالو په اړه، همدارنګه دوی ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پولې ته نږدې د سولې زونونه جوړ کړی شي چې کله که جنگ وي نو افغان به عمل ته پاتې کیږي او پاکستان ته به اوړېدو ته نه مجبوریږي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
جی بالکل، چې کوم سرکاري خبری ایجنسی دا اے پی پی دا غوی دا وینا تر مخه تیر ورځ وفاقی وزیر اطلاع چې کوم دی پرویز رشید د یو اسلام آباد کې کانفرنس سره په خطاب کې دا ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې سرحد، مطلب چې کوم بارډر دی هغه سره نږدې په افغانستان کې امن زون چې دی جوړول پکار دی، چې کوم افغانستان کوم مهاجرین پاکستان ته راځي نو هغه به ډېر زیات دې طرفې ته راتلو کې مجبور نه وي بلکې هغه به هلته کې چې دی ستوک نه کوي. دین علاوه هغه په کم نړیوال ملکونه دي او د مغرب دي او کاغه د ایشیایي ملکونه دي او کم بین الاقوامي ادارې دي هغه ته هم دا خاص کړی دی چې د افغانستان چې کم جنگ زپلی آبادی دا جنگ زپلی علاقې دي هغه د پاره دي مختلف اسکیمونه جوړ کړي شي، مختلف شوبې جوړ کړي شي چې په هغه کې د جنگ زپلو خلکو د پاره د مختلفو سکلز چې کم دي یا د هغه د ترقې د پاره داسې منصوبې مخې ته راوړی شي چې دغه ځپلې چې دي دوی د ښه لاره میلاو شي د کار روزګار او دوی په خپل ملک ته واپس لاړ شي نو دوی د په هغه طریقه باندې خپل ژوند په اسانۍ سره تېرولی شي. خو د یو خبره به دلته بلم کول غواړم، دوی دا هم ویلي دي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو د عزت کړی دی او هغې ته په خپل ځمکه باندې ځای ورکړی دی، خو پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې امن قائم شي او کوم مهاجرین دلته اوسېږي هغوی په عزت باندې دې ځنه لاړ شي.
مننه. په پاکستان کې د 1.5 میلیون نه زیات رجستر شوي او غیر رجستر شوي کډوال لا هم ژوند تیروي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار برابر کړي، خو داسې ښکاري چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دي. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال راډیو افغان څنګه ته په مرکه کې ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې، نو په څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل ان او د دې موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادۍ رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردند، عملیات بهاری را خود آغاز کردند که خوشبختانه موفق نبودند در عملیات خود. ما
زخل والوی طالبانو په وضاحت د جګړې لار انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې لنې کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخل والوی په بخانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو.
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوی او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې لیویلو یو خنړی عملی وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه، د دنیا نه چې مداخله ګرځي، د حالت انزبا په حالت کې دي. اما غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو، خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې ډیره تمه نه لري چې طالبان به د خبرو میز ته راولي. د عبدالحی کاکړ په راپور کې د ځینو شننکو له قوله اوري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره څه کېدای شي او د بې باورۍ په فضا کې دا ډول غونډې ګټه هم لري او کنه.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي، کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه پر ورځ مشال لیډو تول چې هیواد یې خپل دریز بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د منځورل لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناست اور معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شی لیکي یا څه شی لاسلیک کوي یا څه خبره کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. معنا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته ور داخلي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستانی حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي په د اعتباري چې منځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دې کې نور څه پاتې شوه څو هغه کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمہ‌واري ده چې طالبان د خبرو اترو میسته راولي.
عبدالحی کاکړ په همدې موضوع کې تمکیږو. زموږ همکار رضوان مراد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان او سولې په اړه د طالبانو د یو پخوانی سیری او د افغانستان د نجات په نوم د یوې شورا له مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړې او په سر کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه پوښتلی دی. نوموړی وایي
زه فکر کوم د وخت ضایع ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دوی په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و نو طالبان ما فکر باندې داسې و چې په غونډې ته په شک په سترګه کتل نو بیا هغه و چې دوی سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه ومنله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي موږ په اول سر کې د دوی سره شریک نه وو نه ملګري کولو نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مل باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک وی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی عملیاتو پیلول سره اصلا د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړي دي نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړي دي. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه لمنځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سولې قرباني غواړي هغه قرباني موضوع فات ده او د نړۍ وګورم چې د افغان حکومت په سولې ده چې یو لاس ورځی پنځه لس ورځې مخه ادامه نه وکړه هغه ادامه کې ډېر د تخثیر له د طالبانو د طرف هم کېدلای شوی چې دا دی اوس کړی وای نه وای کړی یې پریښو وای دا وخت ما فکر باندې د ادامه نو دا د دې وخت چې هغه د صلح او ضروري او مذاکرات او وخت بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي زه فکر کوم دا غوسره بیا مناسب د حرکت نو او بیا په دې حرکت باندې موږ څه ویل دل چې د مولس افغانستان غبرګون منکی و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په روسي حمله چې په کابل کې اوس وایي په نور ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري. فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت د موږ اوس مزار تر غلی دلته مننن جلسه او خلک مراغوش دي خلق تم زاوی چې ولست بای چې دغه وسپارل سی او اكو اختیار د مشکلات افغانستان ولست حل کی د مشکلات لپاره ورس ولست لار برابر کی ولست افغانستان واقعیت دی هغه در بدر دی ورس ورس باندې نورم د در بدرې سره مخ کیږي شپږ دې ښکار او دې ښکار کیږي په افغانستان کې جنگ زیان لري مسکنه تاغه ټوله ولست دی په ما بسو کې ولست ناس دی او دا دغه د جانې تاوان دی ملست رسیدي کمالي تاوان دی ملست رسیدي ولس خو په دې شک شبه نه ست چې هغه د خپل استړیا په وجه باندې په افغانستان کې حرکت حرکت شي دا غو حرکت کوي اوس د کی پازاب دی او په تکلیف دی
پاکستان د دغه شان غونډې چې په کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګ معلوميږي پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي آیا نړیوالو ته خیچې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې
کواکټ ته سړی متوجي شي پاکستان کیم جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلې دي ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره د سی په پاکستان کې د مشکلات ایجاد شول نو یو بل واجب هم چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت دا اوسي چې دا د کومک کومه هغه کومک نه رامالي مې په وخت به بناوي ته نوي بنا
تاسو د اکبر اغا سره د رضوان مراد خبرې اوریدل بل پلو د افغانستان اجرایي مشر ډاکټر عبد الله چین ته د خپل سفر پر مهال چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان د اړباسي سو د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې لپاره خپل کړي ژمنې پوره کړي د چین ولسمشر ډاکټر عبد الله سره ژمنه کړې چې د افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څنګه کې مرستې کوي تفصیل د فرشته جلال زی په رپورت کې
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره لچین وښتنه کړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ کار واخلي اجرایي رئیس عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین لولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملی اندیښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپل ژمنې نه دی عملي کړي د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې شاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپل ژمنو عملي کولو ته وهڅوي
د افغانستان اجرایي رئیس د صدر ارخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان سولې لپاره کړې دي مننه وکړه اما زیاته کړې چې په دغه صدر ارخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوې دي هغه عمل نه دي شوی او هغه نتیجې چې موږ یې انتظار ترلاسه نمو تر لاسه کړی بیان غوښتنه یو پرچې چین دی په سیمه کې خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنی عملی شي پاکستان د افغانستان سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بل اخر افغانستان کې دایمي سولې راشي
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټول ژمنی باید عملی شي د جاوید فیصل پوینه ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي په دې برخه کې د سولې ارخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15مې څلور ارخیز غونډي کوربه دی په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځنګړی استاد عمر زاخیلوال د افغان دوري استاد توپ کوي د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلاوه شو افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي پاکستان هم درسته تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپل دیجمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړی دي
د نشتای کمیسیون شورا جانب پاکستان تعهد سپرده بود کی علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که با مذاکرات زور صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند
وستوال و طالبان و ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام ورکوی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
کی دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو درنګ ساتل په خبر کې د سهار نه نیمه بجې کې دونکو دی په پوره نه نیمه بجو بعد خبرنو لاندې سور پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوې پړاو کوربه ده. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځانته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنک. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مخنه غواړم د چین حکومت د افغانستان امنیتی ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خوره کې د سولې زون یا ساحه جوړه کړی شي. سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. پرویز رشید هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو لپاره همکاري وکړي. د هرات په اوبو ولسوالۍ کې سلور پولیس وژل شوی. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان شیراقه لیکوزی مشال لړیو تویل چې وسلوالو کسانو پرون په دې پولیسو حمله کړې وه. د لیکوزی په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او دوه تنه حمله کوونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون وویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده، خو د جرمني خبري اژانس په والا د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هر سیمې ته ستنېدای شي. د امریکا پوز د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل پوزي محکمې کاروي تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوزي قطعې د پریښودلو تور دی، ځکه چې د نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی و او 15 کاله د هغوی په قید کې و. او د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لروبر کې ترسره شوې پرونۍ بمی چاودنې وغندلې. دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپک سو یو شوریدونکو کتا سو انټرنیټ ته لاسرسی لري. په مشال لډیو ټکی کم باندې همدا شی به همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدئ شی. په سمارټ فون کې ټیون ان کې یا ورلد ریډیوز کې مشال لډیو لیکي، هلته هم نیخ پنې غوریدئ شی. اوس رسنیو ته کتنه کوو. فایل له کورنۍ ورسپانو زمونږ خبریالی رابع اکرم خان د اسلام آباد نه په دې ریپورت کې مونږ ته ویلي چې د پاکستان ورسپانو نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
جنگ ورسپانه خپل د ریکلي کې چې قومي سملې کې د ګل پاورس حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ سوه شو، نو دا غي نه داسې ښکاری چې په دوتري خوالي کې به نور هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسی بیان کې ټولو اساسو د ټیکسونو په اړه تفصيلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ثابته کار جوړولو لپاره د یو کمیټې وړاندیز هم ورکړي دي. ادارې وايي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزيشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنکړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بل خو سیاسي کارپوهانو د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه وکړي شو. ادارې مخکلي کې خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړي دي. بیا په مشترکه ثبت کار هم دی اتفاق لري، نو د دې نه پس عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخر کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لری کولو نه کومه خبره نه کوي. معاملې د ترغلو د خاتمه او د احتساب دا نو تور لګول سره دا مسله نشي هواري دي. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپل ولوي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دي. اج رسمان خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ور کړی دي. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروي صرف مردان کې نه ده پکار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي پکار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروي نه پر صدې خبره هم احتیاط پکار دي چې د دوایانو تیاری رسول او خرڅول ټول مرحلې په سمه ترسره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چاجوند خصې شي، نو په دې شوبه کې د ټولو سیاحت د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه لاړه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې د تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوی، خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخیره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته، که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښیو ته په ورپېښو ټولنیزو ستونزو او ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچانا ورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګښیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې 13 مارچ میاشت د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لګښیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلې، هیله کیږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لګکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوستا چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پېښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لګښیو ته په کم سترګه کتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیسټونو کې یې نمونه جالي دي او یادا چې په جګړو کې وژل شوي دي، خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. پلیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوی چې هغه ځواکونه چې حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% له سره شتون نه لري. پلیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوی چې ښایي دغه فیصدي تر خودل شوی هغه زیاته وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ډیپلومیټ مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو او د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو لخوا یا د وسلواله ډله کمزورې شوې، د وسلوالو د برتې کولو لپاره دغې ډلې د منځنۍ اشیا هیوادونو ته توجه ګرځولې ده. د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی ډیپلومیټ مجلې په دې مقاله کې راغلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله په شام او عراق کې لیوي خوا د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا په هوایی بریدونو کې وځپل شو، نو بلې خوا ته یې د روسي هوایی بریدونو په مرسته د شام حکومتي ځواکونو قوت ډیر کم کړی دی، چې په نتیجه کې یې په یادو هیوادونو کې یو شمېر سیمې د دغه ډلې له منګولو خلاص کړی شوې دي. نو ځکه یې اوس د وسلوالو د برتې کولو لپاره منځنۍ ایشیا ته توجه ورکړې ده. مجله لیکي چې وړاندې به یادې وسلوالې ډلې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ګواښونه کول چې وسلوال به یې ورته حکومتونه نسکور کړي، خو اوس یې خپله پروپیګانډا کې بدلون راوسته او د دغه هیوادونو خلکو ته وایي چې په شام او عراق کې د دوی په خلافت کې د اوسېدلو لپاره کړه شي. مجله وړاندې لیکي په دې لړ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې ورستیو کې په روسي ژبه یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې په یو ویډیو کې یې د قرغیزستان یو سړی د خپلو بچو سره خودل شوی او وایي چې د خلافت د مضبوطولو او خپلو بچو د اسلامي تربیت لپاره شام ته کړه شوی دی. بل یو ویډیو کې یې د قزاقستان دوه ځوانان خودل شوی چې وایي په دغه هیواد کې کفري نظام دی او ځوانانو ته اپیل کوي چې د ښه او مذهبي ژوند د تیرولو لپاره د دوی په سیر په شام او عراق کې اسلامی خلافت ته منتقل شي. مجلې ته یو امریکایي سیړونکو البرټو فرناندز ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په ټولنیزو رسنیو ډیره فعال ده او په خاص توګه د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې پکې درغلې او بډې رشوتونه، بیروزګاری او د انساني حقوقو ستونزه ډیره زیاته ده. پکې ځوانانو ته په خاص توګه دا پیغام ورکوي چې د یو ښه مستقبل لپاره دی شام او عراق ته ورشي. او فرناندز زیاتوی چې په شام او عراق کې د ژوند له حاله څوک نه خبريږي، نو ځکه د منځنۍ ایشیا د هیوادونو ځوانان د دوی په پروپاګاندا په اسانه وغولیږي. مجله لیکي که څه هم بیلابیل سرویګانې جدا جدا شمیرې ښایي، خو تر اوسه چې څومره شمیرې بخې ته راغلي، د هغې مطابق په یاده وسلواله ډله کې تر ټولو ډیر وسلوال د منځني ختیځ هیوادونو، بیا د یورپ او په دریم نمبر د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو دا
د آذربایجان او ارمنیا ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکراره سیمه کې بیا د ډزبندیج منتیخ ښکاره کړي. دا لاغې وروسته ده چې د امریکا، روس او فرانس په بلنه دواړو هیوادونو مشرانو په اتریش کې ملاقات وکړ. په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د اپریل په میاشت کې تر تشدد وروسته که څه هم د روس په منځګړیتوب د اوربان موافقه وشوه، خو په جګړو کې اخته دواړو خو یو بل پر سرغړونې تورن کړل. د مشال لډیو د خبر مرکزی سانګي په ډېړې او راپور خپور کړي چې مهمه برخه تاسو ته مليحه میرزاده وړاندې کوي.
د ارمنیا او آذربایجان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکراره سیمه کې د شخړې سولیز حل په مقصد یو وار بیا د ډزبندۍ ژمنتیا خوده لیده. د امریکا، فرانس او روس په یو ګډ بیان کې ویل شوی دی چې ارمنیایي ولسمشر سرج ساکسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې رضا شوی دی چې د شخړې د جامع حل لپاره د خبرو اترو بیا بحالولو په مقصد بل ناسبه دواړو خواو ته په یو قابل قبول ځای کې کیږي. دغه موافقه د مئی پر 14 په ویانا کې د امریکایي، روسی او فرانسوي منځګړو سره تر خبرو اترو وروسته مخې ته راغله. دا دروان کال په اپریل میاشت کې په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او د آذربایجاني پوسټر مینس د اوربند لامل د سلور رزنه سخت جګړې تر درېدلو پس د الیوف او د ساکسیان ترمنس لومړی نیغپنیغه ملاقات وو. باکو او ایریوان د پخوانی شوروي اتحاد د بیلیدو د وخت راهیسې د ناګورنو کاراباخ په سیمه شخړه لري. نسلي ارمنیایي میشته سیمه ناګورنو کاراباخ د 1988 نواخله تر 1994 پورې تر جګړې وروسته له آذربایجان نه خپلواکي اعلان کړم. په دغه جګړه کې خواوشا 10,000 کسان وژل شوي او په زرګونه بیکوره شوي ول. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ په 1994 کال کې د ډزبندۍ د موافقې راهیسې روان کال د اپریل په 2 د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې تر ټولو بدترین تشدد تر سترګو شو. د روس په منځګړتوب د اپریل په 15 ډزبندۍ وشوه، خو په شخړه کې ښکېلو دواړو غاړو پر یو بل د سرغړونې تورونه ولګول. په اپریل کې د دواړو غاړو 15 سرتېري او ولسي وګړي ووژل شول. دغه حالاتو ته په کتو سره په منس ډله کې شاملو هیوادونو امریکا، روس او فرانس دواړو مشرانو ته د آسټریا په سرخار کې د ملاقات بلنه ورکړه. په ملاقات کې دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د ډزبندۍ د سار میشن چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یې چلوي ورته به نور هم تقویت ورکول کیږي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لس بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
د ننګرهار امنیه قومندانې منصوبینو 15 میله کلاشینکوفون او توفنګچی د ډایاک یا بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلې د تیرو 2 میاشتو په دوران کې د بیلابیلو عملیاتو تلاشۍ پر مهال لاسته راوړې وې. نورحال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
ننګرهار هم یو لهغه ولایتونو څخه دی چې لتیرو اوګدو کلونو رئیس په کې د دولت په وسلوالو مخالفینو سربیره زورواکي هم شته چې په غیر قانوني توګه وسلې ګرځوي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی هوټ کړی دی چې په دغه ولایت کې به ټولې غیر قانوني وسلې راټولوي او عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د امنیه قومندانۍ منصوبینو د سیشن به پورس هغه 15 میله کلشین کوګونه او تپنګچی چې په تیرو 2 میاشتو کې د پلټونو او عملیاتو په دوران کې لاس ته راوړي وي د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته ور وسپارلې. په دې حقله د ننګرهار امنیه قومندان جنرال زلور خان زاید خبریالانو ته وویل
15 مختلف نوع کلاشینکوف توپنچی چې په تیرو 2 میاشتو په عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا نه په چک پوینټو کې په تلاشیانو کې لاسته ورغلی وي. او نن د جناب محترم والي صاحب چې هم حضور درلود او وکیل صاحبانو مو د ټایک پروسې ته تسلیم شو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل کله دولت سره د ولس همکاري همداسې دوام ومومي دوی به وتوانیږي چې ټولې غیر قانوني وسلې راټولې کړي.
نن چې کوم تاسو لاسته راوړل نه ني دا په ډېر جرأت باندې کیږي په ډېر قرباني باندې کیږي او زموږ مینه ان شاء الله که چرته د دوی د قرباني وي او زموږ د ولس قوي همکاري وي پر ننګرهار کې به امنیتي وضعیت ښه شي او چې هغه څوک چې خلاف د قانون سلاوي لري او ځان سره ساتي ولس به زوري دا غي خلاف اقدامات وشي.
دا د ولو د چې په دې وروسته او سو مېشتو کې د انسان تختونی پیښې هم زیاتې شي چې د ننګرهار اوسیدونکو دا اندېښنه لري چې هغه به رسوخه اشخاص چې په سنه سره شکل ورته له دولت نه مراحت حاصل دي او په غیر قانوني توګه وسلې لري د انسان تښتونی او نورو جنایي جرمونو پیښو کې لاس لري. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی کلک هوټ کړی چې کله هر چا سره غیر قانوني وسله ولیدل شي ترې اغستل کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
او د خبرونه په دې برخه کې د عرفان کمال په واسه د غسندر
نازولی محبوبا پسل روان نشولا جان جان لکد زر کی خرما نشولا جان جان لکد زر کی خرما نشولا بیا نازولی محبوبا پسل روان نشولا جان جان لکد زر کی خرما نشولا جان جان لکد زر کی خرما نشولا اور بل بیا پمخرا خور کا اور بل بیا پمخرا خور کا مطلب نور ند خما خف کوینا جان جان لکد زر کی خیر مان شولا جان جان لکد زر کی خیر مان شولا بیا ناز ولی محبوبا پسل روان شولا جان جان لکا دزر کے خیرا مانا شولا جان جان لکا دزر کے خیرا مانا شولا اور بلی بیا ببر ببر کو بل بیا ببر ببر کا دسرو گلنو پکی چتر جھوڑوی نا جان جان لکد زر کے خرامان شولا جان جان لکد زر کے خرامان شولا بیا ناز ولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکد زر کے خرامان شولا جان جان لکد زر کے خرامان شولا مخلوق ټول پتا ماشا دے مخلوق ټول پتا ماشا دے سمرد خیالا پنخروب دی قدمونه جان لک دزر کے خیر امان شلا جان جان لک دزر کے خیر امان شلا یا ناز ول ما بوبا پسل روان شلا جان جان لک دزر کے خیر امان
له تیرو څو ورځو راهیسی په پیښور کې د کالجونو استادانو د پولیو ضد د ادارې ځنی کارکوونکو د خیبر ایجنسۍ کډوالو په احتجاج لاس پورې کړی او د حکومت نه د خپلو غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. دوی چې په احتجاج ناستې ګیله کوي چې حکومت اډو د دوی تپوس ونه کړ. د خلک وایي په سره لمر او تود موسم کې له مجبوریته پر احتجاج کولو مجبوره شوي دي، نو حکومت دې د دوی غم وخوري. له پېښوره پرې د مشال راډیو خبریال خالد خان راپور کوي.
دا پېښور پریس کلب مخې ته قبایلي سیمو کې دا کالج استادانو د پولیو په ضد کارکوونکو او بیا د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو دا تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناستې. خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلۍ لپاره هیڅ یو ذمهوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلي سیمو کې دا کالج غیر مستقل استادانو دا تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولې دي او دا خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی نو کرے دی په خېکلی شي.
نن زمونږ وم اوریزه ده اوس پورې د ګورنمنت وی نه یو نمائنده هم سره رابطه نه کړی او دا خودی خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنت د تعلیمي ایمرجنسی او پلس دوی صدا تعلیم دوز ګورنمنت دی دغه ناره دوی غلطه ثابت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناستا یو زنانه لیکچرر وای چې دوی به د خپل مطالبه تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
د زمونږ رائټ ته مونږ چې کوم نه غلط کار نه راغله زمونږ رائټ ته خپل حق سلولو د پاره مونږ راغلی یو او مونږ هغه پورې خپل احتجاجي کیمپ سټرګل جاری ساتو سو پورې چې مونږ پرمننت کړی.
دغه شان د قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کارکوونکو هم د تیر یوې اونۍ نه احتجاجي کیمپ کې ناسته کوي او د خپل نوکرو مستقبل کولو سره سره د خپلو بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثره شوي خلکو هم په دغه سخته ګرمۍ کې احتجاجي کیمپ لګولې دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړي شي او قبایلي سیمو کې دا روزګار د پاره د دوی سره مالی مرستې وکړي شي.
نن مختد انسان په نظر کتي شي صرف وی قبایل آزاد دي. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی په آزاد دي، کسو کی ګور را نه او کسو کی وجنی او کسو کی تړي مخه تبا شو قبایل.
دا یادونه دا چې دا پیښور پریس کلب مخې ته په سخت ګرمۍ کې دا سړک په غاړه د احتجاجي کیمپونو ته نه خو د خیبر پښتونخوا حکومت ذمہوار چارواکي یا دا فاټا سیکریټ افسران د دوی تسلی یا مطالبه اوریدلو ته راغلي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی.
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
لنن په جلال آباد کې د لسو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې سورزی به دوام کوي. د کرکټ بورډ غړي وایي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نوو ځوانانو په موندلو کې مرسته کوي. یوه اونۍ وړاندې هم په جلال آباد کې د ننګرهار چمپیون ټورنامنټ په نوم د لسو ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وه چې پرون پای ته ورسېده او د کونړ اتلانو د غلوبه وګټله. باز محمد عابد پرې له جلال آباد رپورټ لري.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل، چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کونړ اتلانو ته 134 منډې هدف وټاکه. کونړ اتلان د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اوور په دریم گزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه ټورنمنټ چمپین شي. بادام احمد زای چې د ټورنمنت ویندی کوله د دغه پیلوبي په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
لومړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټ خپل د بورنګ فیصله کړې وه. په بورنګ ته بچونه کې لومړی دوی نو خدزي ګړې می پټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سره دو سره 134 منډه ټارګټ ورک چې پټاکلو 19 اور په دریم بال باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ دلان خپل بریا پای ته ورسو. یوازې 15 لوبغاړي لاس ور کړی وو.
د دغه سیالۍ د ننداري لپاره پر ننګرهار سربیره د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په زرګونه تنه کرکټ مینوال راغلی ول. د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د لوبغاړو مهنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپین شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوبو د کونړ د مینوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل او همدغه وجه وه چې موږ اتلولۍ ترلاسه.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه ډول سیالۍ د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره واقعا یو مهمه خبره ده. همدغه سیالۍ دي چې موږ د کورنۍ کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو، ملي ټیم ته ورکو، نو لس کلن لوبډلې ته ورکو، ولس کلن لوبډلې ته ورکو، بالاخره ولایتي ټیمونو ته جذبېږي.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په سیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي.
خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د کورنۍ کرکټ یو مهم جز ګڼم. کرکټ بورډ دې ته ژمن ده چې خصوصي سکتور سره به اوږه په اوږه کار کوي، د دوی هر ډول مرستې ته ژمن ده.
د یادولو ده چې نن د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنۍ کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلېږي چې دا ټیمونه به په دوو ګروپونو وېشل شوي وي، چې یو ګروپ به د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالی کې او بل ګروپ به د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کې سیالۍ ترسره کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
او اوس د میناګل په واسطه حمزه بابا دغه کلم.